آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویل دي یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړې دي دوی ویل دي چې د مهال په افغانستان کې د حاصلاتو په ځانګړي توګه د میوې او ترکاریو وخت دی خو وايي چې په کور دننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولای دا پیغامونه به در تخبار شي د کابل پانتون لوی فارغ شوی محصل سره خبرې کوي چې د محل په کور ناست ده وایي چې کار نشي کولای او په ژوند کې ډېر نه هلی غالي د خبرونه په پای کې د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو
سلام علیکم د چی څه به موږ فارام وچړو خو ګور د بیا اسمان ته پور شوی د ګور شان ده او په دا ګروپ کې چې خبرونه خبروي نو دغه غوښتنه زه درسه کوم چې زه بې سواد یم په خط نه پوهېږم ډېر خلک بې سواد دي په خط نه پوهېږم نو دغه په میشچ کې دغه خبرونه مستخبروي او دا مې یو د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه دا میشچ ته پرېږدم
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته یقینا کوم وګورو د په هیواد کې داخلي تعرفې لوړیدل او په د هواده بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدلی شي یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو یو دېرش سلنه په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړې زموږ د اقتصاد په پرتله باندې په دې خاطر 500 میلیونه هغه امریکایي ډالر تاوان کړی ده موږ پر رسنیو کې دغه خبرې وینو یوازې دغه خبره نه ده چې یوازې دغه ده یوازې موږ دلته وګورو په افغانستان د پاسپورټونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات د انار په وخت کې انار باندې دوی سوي شو زموږ انار په کنټینرونو کې په لارو کې خوسا کیږي که موږ وګورو د انګورو په برخه کې د انګور زموږ خوسا کیږي د تازه میوې لکه رومیان بانجان دغه شان د نور شین یوازې هغه زبوک زغال دي چې تروالې په لار پینډ بندیږي ولې هغه کې پاکستان خپل ګټه لټوي خپل نفع پکې وکړي ته هغه شیانو کې چې زموږ د هواد ګټه ده زموږ د دولت ګټه دي هغه ټول شیان هم دغه شان ته دی کولې شي په ډاډس ډ باندې به پرې دي کله چې زموږ تازه میوه تازه سبزیجات واخره ورسیږي د په موږ باندې لار او تر زموږ خو دغه خبره ده او دغه خوخه ده د افغانستان دولت ته دا پیغام ده چې راوړي روغ کنټینر راوړي وسره ویل لګوي په سپین بول دکې او په تورخم کې ولګوي چې نور بنشي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم محمد یاسین یاسینی ما د لغمان ولایت څخه مشکلات خو بزګرانو ته ډیر زیات جوړ کړی دي هر کال نه لیکيږي هر کال نه لیکيږي د افغان حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري دا د یو کال خبره نه ده او افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوه سبزی نو په دې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړیږي او حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري یو بدیل لار ورته وګوري دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواري څخه پسین لاو کیږي
السلام علیکم نور سلامونه من نور دا هیله ده واقعا چې سوزګاری په واره کې نو سوزګاری کچالو چې دی په خوا پاتې اوس په رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو واقعا چې ګران دي دا په حساب دا ګران دي چې یو خلاریم سره باندې دی پر سختې دي سره مخته یو چې روغ جوړ یس هغه په ګران تر
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکوم ته سلام علیکم دغه چې خوښ شو راکړو جوړ بس مستر بکر سره نسبلا چې ځل کابل څخه په افغانستان کې موږ ډېرې میوې چې دي د لوړ د غسر مخه مخسبې دي اوس کې درته وایم چې مثلا په هفته کې اورزه د غشار موږ وینې چې میوې مثلا مخ لوړې دوه روان دي یو خو د خلکو اقتصاد ځای پدې بل خو چې خلک مثلا انیسي خلک ته ګران دي چې خلک خپل میوې وکړي خپل میوې بازار ته پروش ته وسی اپ پروش نه رسید وای په دې چې د پاکستان دروازه باندې ده یو تورخان دروازه باندې سپین بولدک دروازه باندې غلام خان بندر باندې ده اخوات خارجي لړ پر باندې وایي دهلیز نه لري هغه په داخله افغانستان کې چې ګمرکات ډیر زیات بول سی وي او کله توه چې مثلا په خارجي میو باندې ډیر زیات غسی وسه د توه چې یو من خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی وته دا مخکې من په سل افغاني وسه یو من په 200 افغاني دي کابلې من وکیلو اندوانه در کیاس چې اندوانه مې سیمه خلل په سل افغانۍ ومن پاتیا افغانۍ وس په 2500 افغانۍ دمن دغه رقم دی امرت کیاس دغه رقم مثلا چکو دا کم نور میوه ده دغه شان ګران سوی د خلکو وس نه پرسیږي انګور ازر کیاس ک منګه دغه شان ډیر دغه زیات کړی دی خپل نخل لاس ور کړی دی تر کریم دغه رقم بل یو خو خاري نه سبب خو کار روزګار نه ست د بل خو دغه دولت امارات توغ نه زیات ګمرکات دغه پر غرزول دي هله چې دولت یې توجه وکړي.
السلام علیکم، زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت د چاپلک ولسوالی الی د زادرانو منشال اکبر زادرانو اند کلی اوسیدونکو یم. زما خپل نظر شخصی د میوه برکت دا چې پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت لاره بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لاره پیدا کو. د حکومت نه او د تجارانو نه سرمایدارانو موږ د وختنه ده چې پاکستان دې ټکانه کوي یو ځان د دوانه د درې نه د پسلحه وره مکسر دا کارونه کړی دي یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړی کی دا د حل لار ده. نور هیڅ حل نه لري. پاکستان په هیڅ وخت کې زمونږ د وطن دوست نشي جوړیدلای او کچیر پاکستان زمونږ دی تکاوي مونږ به دغه شای تبا برباد او د توانونو سره مخامخ وو او هیڅ کله به بازګران زمونږ خپل په اقتصاد باندې ونه دریږي او نه به پورته ولاړ شي. السلام علیکم،
زه په خپل عزت الله مظلوم یاري ما د سروبي ولسوالۍ په حال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شوم. موږ په سروبي ولسوالۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخې د طالبانو د خوانه موږ یو څه غریبانه جونګړې جوړې کړې چې غواړو خپل سرپناه او خپل ژوند په کې تیر کړو. په دې اړه چې مخکې طالبانو را باندې کرایه کړې او اوس غواړي چې موږ د دغه ځای نه وکاږي او دوی چې هر سم پکې کوي. آیا دوی نه موږ دا هیله امید ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي نه چې موږ نور هم جو بلکې یا موږ ته نقصان دا پیښ کړي موږ د غربت سره مخ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زجر جو کار کوم خبرې دین د سلامونه ونې کې دی. وای څنګه پکې سره ستونزې ډېرې دي خاري نشته خاری ټیپ ولاړ دي ته باور کې تاسو خاري ولاړ دي چې مخې ولاړ دي مسلمان خو به ځان پریري اندي.
السلام علیکم، زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته بد ستخول دي کلی څخه پیغام در کوم. څنګه چې موږ خواته سخت ورښتنه سوي د تروسه پورې زمکه او مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. تروسه پورې ګومل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه د کلمر ولو پورې چارواکو څنګه غواړو چې ګومل ولسوالۍ سره مرسته وکړي او توجه ورته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نبوي تحفه وړاندې کوم چې هغې برته د السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څخه. په دوم سر کې وخت نه نیسم، زما غوښتنه دا ده حکومت ولې د تازه میوو دپاره اخچالونه یا کوم سټورونه چې دي هغه نه چمتو کوي که موږ او تاسو فکر وکړو. په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي د رومي یا داسې نور شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا پنځه ویشت افغانۍ وي، حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي. دا ولې حکومت یو پروسه نه ورته چمتو کوي چې د دې لپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځای ورته آماده کړي چې دا وساتل سي بیا به نو بایې متعدل وي، ځکه بیا به بایې په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموماً حتی لږ به ګرانه سي. بیا به په هغه وخت کې په پنځوس افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادي راډیو انکارانو ته سلامونه او نیکی خدای پاک توګه جوړ اوروغ به است. موږ چې د پکتیکا ولایت دیواز خاوز وسوالی یو بغل تلر سیمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له وسوالی څخه لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دی. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کینولې د پاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا موږ یو لټه کینولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیا مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. کله زمې سی واره سی نو بیا موږ به خې مشکلات زیات وي. مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پریدم. له ټولو ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه راته ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده، که بیده زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشې کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه درو، که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانانو سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکله دولت فرض مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و، دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتره د پخوا به راکم کړي.
رحمت الله برکاتو د ازادۍ راډیو تور کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ماته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد موږ ته نه راکوي. په معلولیت کې موږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د موږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. واسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس ترانسپورټ چې آج راوست دی، دا موټروانان ګوره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر ننه پاره 15 سیټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زرنور کې هغه 1.5 سل افغانۍ کرایه ده، یا 2.5 سل افغانۍ کرایه ده. د یو ځای ستر بل ځای پورې وروره ده. موږ ټوله کښې جوړېدو ستغه موږ پیغامو طالبانو لوړ پول چارو
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادۍ راډیو واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلي وو، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې، دغو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500 1.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلي کړي دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوې. له نوموړې سره زما همکارې حسۍ احمدزی مرکه کړې. له هغې پوښتلې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې، خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. 4 کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مونږ زموږ آینده اوسمهال یعنې له یو تورې تیارۍ سره مخامخ د ټول افغان انجونی په کور دي لکه ما غونده نو د طالبانو فرمانونه ورس په ورس صدرېږي نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان ده چې باید د خزي غاګ لوړ نشي کنا او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غتور حجاب استفاده کی چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت کې سخت ګرمي ده نو تاسو باید یاد برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ هغه خزي چې له نسلو کلو څخه ښکته دي نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي نو ستونزې ډېرې دي
اور سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله د بندیزونو او فرمانونو څمره ل سیړ خمیرمنې غزمنې کړې دي
له سیهر خا خدي په شوال خپګان باندې اخته شوې دي یو له غوزه یم چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل په دې هله چې پاینده کې بزې یو خا وظیفه ولرم یو خا راتلم کې بولرم مګر اوس په کور باندې یم نو له شوال خپګان سره مخ شوې یم یعنی څلور وساته چې یو انجلې درس ویلې تعلیم کړي هغه په کور نه دا وقن ډیره سخت ده نو نه تنه همدغه سیسمو ټولي ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونې په شوال خپګان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی غوي په فکر لري غوي ته اندېخنه په دغه برخه کې لري غوي تاسو په شان درس ویل دی د غوي اندېخنه سره شته دی غوي ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري غوي په خپل اندېخنه شریکوي
بله بلې هغه هم همدغه ستونزې لري هغه هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویل نو اوس په کور باندې دي هغه په ذهني ناروغي باندې اخته شوی دي حتی به خوب نه لري هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي ځکه چې هغه په جوړ خفګان باندې اخته شوی دي شپې ورځ په دې سوچ کې چې مونږ آینده به څه کیږي مونږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید مونږ یو څه لاس ته راوړي مونږ باید دند تر سره کړیو افغانستان ته خدمت کړو د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلای ډېر زیات ستونزې دي
بله په دغه سیاوازیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې انجونو مېرمنو ته څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به موڅوي
مونګه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه مده ده چې د خوندۍ دروازې خلاصې کی د پهنټونو دروازې خلاصې کی په یو رامه فضا کې جنونی وکول شي چې خپل درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي یو څه کاری فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو دغه کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړي دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکړو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې مونږ آینده به څه کیږي نو مونږ د طالبان څخه خواهش کوم د مهله دا چې موږ ته کاری زمينه برابر کړي د پهنټونو دروازې خلاصې کړي د خوندۍ دروازې خلاصې کړي د زمونږ غټه غوښتنه ده
د کابل کمپیوټر ساينس پانزي فارغ شوې مریم شیرزاد بچی آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم راځو د ورکوښوای ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم بعد السلام دغه یو زامه د سره وباسي ایران کې قدس نادر کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف په ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته ورکه ده څو پای چې وژلې ده څو پای چیرې ده دا باید چیر کې در سره خو خلرې علامل
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق معلومات ولري تر څو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 003 وش پاج 1 2 0 درې پنځه شمیره ځل بیا تکراروم 00 درونیوي و شپږ و نه دوه نه 0 درې پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی ریڈیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی ریڈیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا عالم چې کومې خوا ته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درک سوی، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پرې نه درک سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، او چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي.
خبره نسته پکښې، نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم، 0 3 0 0 9 3. یو وار بیا 0 3 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړم. 0 5 3 6 4 4.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې میرمن ملمنه ده چې له غواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابته کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان وردګ ولایت په خوانی شارواله ظریفه غفاری مو ملمنه ده. دا به په دې مرکه کې د شارواله په محل د اسادی ژوند کې سره مو کړی. زموږ ملمنه
فريده کورم ودان سلامونه تاسو سستول قدر منوریدون کوته. ز په کابل کې په 1403 کال د تلمیاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو. بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کابله، بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوي تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو، نو پکتیا ته پلار جان سره لار شو. ټول کړه پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا 15 نیم کاله پکتیا کې ونو. بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شوم. پکتیا له مخزن عالی لیسینا په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو. او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسي میاشتو کې ما په بورسیا یا سکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندستان کې.
تاسو هندستان یاد کړل، التمو څه وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې او بیا چې کابل ته راغلی په کابل کې مو کار پیل کړ؟
هندستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې. او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماسري دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده. او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د مسری دورې په پای کې، نو ما هلته یو رادیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره، چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګ ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغله اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په وردو کې بیا لمغه لارې نه ورو ورو وردو کې ز د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لم د غزینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د ښاروالۍ ریاست بسته امتحان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نه میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولای چې خپل وظیفه په وردګو کې د ښاروال په صفت پیل کړم او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت شهدا او معلولینو ریاست مینیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او مایوبو او اسیرو سرتیرو کورنۍ او تدرسیدګي مسولیت ورده غاړي او چې دغه ریاست رئیس په صفت مې څو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړو ما چې دوی یو چیرې انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسېده. نو اوس مهال جرمنی کې هم له خپل کورنۍ سره.
استاد په ژوند کې به شاید دا ډېره جالبه موضوع وي چې ښاروال شوي په میدان ورده کې څنګه مو وغوښتل چې داسې وې دندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې دې چې زه د ښاروالۍ بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کړم او یا هم پوه واوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یو ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شار او وردګ ولایت دا ما توقعا لاول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی زما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید ښاروالی شم. ما ویلی چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه، یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي. نو زما لپاره ده د ښاروالۍ بس لپاره امتحان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې، په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې ول او هڅه یې کوله
وروسته له دې چې وټاکل شوې او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نومانده وی اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسئولیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوي. نو دا ماته اولو کې ډیر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندری زما په مقابل کې ډیرېدې او زه په جزیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړئ سامان صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی، دا اجنټه ده، دا مسلمانانه ده، دا په بهرنیو هیوادو کې درس ویلي، نو د دې په اسلام کې شک دی. دا کچیرې میدان ښار کې شاروال کیږي، دا به ډیر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کړ او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو دا هغه ځای و چې دا هماغه ځای و او دقیق هماغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګیټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره پیدا نه کړ او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکړي. نو دوی طبیعي دی غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنۍ ټولنه نه ده. دا رقم دغه تحلیل ته په کتو ما نو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله. ښه وه نه میاشتې وځندېدې، خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو ویل چې نه میاشتې ستاسې کار وځندېدو، چا وځنډاو؟ او که دا هم په داسې په لنډو کې راته ووایست چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشت پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو پر راتک سره څو میاشتې هماغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته، شاروال شو په میدان ښار کې، دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه. خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت، او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډیره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نه شم او یا هم زه کار پیل نه شم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول، هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تللی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده، او هغوی هدایت ورکړه چې زر تر زره باید زه معرفي شم، چې هماغه وزه دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه الا درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یا یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې، یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله دا موټر مې شاروالي ته نن ودرې، شاروالي کې ودرېد، دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم، او بیا همدغسې بیا بیرته والي صاحب ما ته بیرته زنګ ووهلو. دغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بیرته اوستون شو، هغه زنګ راته ووهلو وی چې ته یو څو ورځې نور هم مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم، نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و، او زی کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندان ته هم هدایت ورک. بیا مغه و چې بل ورځ په مغه ورځ بیا ما خپل اداره کې جلسه ونی وو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته وې چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی که کار کوي دغه اداره کني کوي نو لطفا سفاره کوي کېدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول ټیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکړئ. یعنی حتی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه ورونه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم یعنی مخ وم په اداره کې. خو خوند یې همدغه به خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یوه ډله خلک بالخصوص مېرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د ښاروالۍ په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډېر زیات ښاروالان ول لیکن کم و اوریدلی دی چې حمله دی پیښې بیوی. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حمله وشوې که څنګه؟
حمله دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او ستونزې ناخوالې وي چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بالخصوص لکه څنګه چې ما تاسو وویل زما اداره کې یو کس و چې وخت نا وخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول. او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره له لوري راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار وړ نه دی او یا هم راپور ورکوي اخوا ته. نو یو خو دا هغه و، بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل. نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتګ په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید ښاروالۍ ته ورکړی وای هغه پیسې یا یې کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولې. او دا زه چې کله ښاروالۍ ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د ښاروالۍ ریاست سره ثبت وو او هغوی ښاروالۍ ته عواید ورکول. او دا 13 دوکان هم فقط د ښاروالۍ خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې وو چې په کرایه ورکوي. نو دغسې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ شوای کولی په زما د ښاروالۍ په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون ځمکې تصفیه کړې او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې دی هلته مثبت کې د راځي ریاست په همکاري شهرکون و غذب د ډېر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغه ادرسونو نو یو خو دا ودرېده. او بل دا و چې بالخصوص هماغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده د هغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو له لوري ډېر کېدې. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حملې په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د ښاروالۍ نه راته پاتې دي. ډېر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بس نه لم دغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو زه لاندې یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځیدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت ډیټیلز هغه سره نظم. زه وسوځیدم، ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان. نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان هم راسره بستر و، او پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې، دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې له هغه نه، په یو لاس کې د چپ لاس دغه غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویستی و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او دغه خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت مې کولو، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن مې په سر تړلی ورته وتلم، همغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینه وو سره، نه پوهېږم چې څه پېښه وی، خو سوځېدلی شبخانه کې به سره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد، او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و، خو دا یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی، راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخیراته مخې واړوله، وایي چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې، نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندل، ما وایي نو دا څه خبره شوه، وایي چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووایي چې زه ښاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځ یې په تا راځي، ما درته ونه وایي چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکړه. دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هغه خبرې مې رایاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یو موده بیرته افغانستان ته ستنه شوې، میدان وردګ ته لاړې، کابل ته لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنی پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما او زما د کورنۍ په ویستلو کې دخیل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نونسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشو، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم، زما کورنۍ څوک نه وباسي له افغانستان نه، نه مغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمړنی هغه مو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي، ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی و، یو فاونډیشن و، زوس هولمز فاونډیشن په نوم یادیږي. دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزه زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل، نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 24 فبروري کې ولکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین وروسته ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل، بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولای یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د نجونو له لارې ځینې کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیست، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، ورده وکې وګرځېدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیمم نو لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډېر و د دې لپاره چې زه شاید ډېر وشم کولی دا تګ راتګ وکړم او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې واوسیږم. میدان هوایي نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان هوایي نه، هلته ماته ستونزې جوړې شوې، شاوخوا 2-2.5 ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد یې واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږېږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږېږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې وو، نو زما خیال دی چې ما ورته وویم زما خو پلارجان تاسو شهید راته او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیئ، معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ماته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه، په مارچ میاشت کې وو چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډېر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته دغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلی وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډېر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړل، ویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دای هم راته وویل چې ظریفه غفاری سر خون پدر خود معامله کرد.
استاد په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 شلم کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2023 کال پورې، یعنی 2 کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلم یې واخیستل. او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په هغه وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولی د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 اگست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروډکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید
فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نیټفلکس کې دی.
چار 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 چار